په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څېړنو مرکز د تیرې یوې نیمې لسیزې تحلیلي راپور ښیي چې افغانستان په دې موده کې ډېر زیات امکانات او فرصتونه ضایع کړي دي. په همدې خبرونه کې اوري چې تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې به د فراه له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې پیل سي. نور مطالب هم ستا وروسته به یو اوري. د معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې ترکی چارواکي وایي هغه کس نیولې دی چې په افغانستان کې روزل سوی او د نوي میلادي کال په شپه په استنبول کې په یو نایټ کلب کې 9 تنه وژل. او د اروپایي پارلمان د نوي مشر د انتخابېدو لپاره به نن وکیلان رای واچوي او د مارټین شولز پر ځای به نوی مشر وټاکي. د بورس ترسي لومړی له رحمت الله افغان څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان اجرائیه ریاستوایي حکومت له هم د بیوکه شوي وزیرانو په اړه د سترې محکمې له لوري د اساسي قانون 29 ماده تفسیر ته په تمه ده. د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څېړنو مرکز یو نوې څېړنه ښیي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې زیات امکانات او فرصتونه ضایع کړي دي. او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو ستونزې به په یو سیستم کې ثبت او بیا به وڅېړل شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرائیه ریاستوایي حکومت له هم د بیوکه شوي وزیرانو په اړه د سترې محکمې له لوري د اساسي قانون د 29 مادې تفسیر ته په تمه ده. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل د سترې محکمې د پریکړې تر اعلان پورې اوسني وزیران خپلو کارونو ته دوام ورکوي.
حکومت له هم د سترې محکمې له ادرسه د اساسي قانون د 29 مادې تفسیر ته سترګې په لاره دی. هر کله چې دغه تفسیر له سترې محکمې څخه حکومت ته رسیږي په هغه صورت کې په دې کې بحث نهایی پریکړه کیږي.
دا څرګندونې په داسې مهال کې کیږي چې تیر ورځ د ولسی جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د اساسي قانون د 29 مادې ته په احترام دي د دغه جرګې پریکړې ومني او نوي وزیران دوی ته معرفي کړي. د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څېړنو مرکز یو نوې څېړنه ښیي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې زیات امکانات او فرصتونه ضایع کړي دي. دغه څېړنه چې نن د یاد مرکز د رئیس عبدالباقی امین له لوري له خبریالانو سره شریکه سوه ورکه راغلي. ډیری افغانان په حکومت ولی د سولې په بهیر له فساد سره په مبارزې اقتصادي پیاوړتیا او امنیتي وضعیت بے باور سوي دي. یا د چرنه چې په شاوخوا 400 مخونو کې په یو شمیر ولایتونو کې لو سو هغه کسانو سره چې د لیسانس او ماسترۍ تر کچې زده کړې لري د مرکو په اساس ترتیب شوې ده. بل خوا که څه هم د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی یا د سروې نتایدوي او نه یې هم ردوي خو ټینګار کوي چې افغان ولس د زیربناو بهرني سیاست او امنیت په برخه کې د حکومت له کړنو راضي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو ستونزې به په یو سیستم کې ثبت او بیا به وڅېړل سي. سید حسین عالمی بلخی نن په کابل کې د شکایتونو د ثبت سیستم او د معلوماتي بانک د افتتاح په مراسمو کې وویل
ما تانسیم امروز شاهدی افتتاح سیستم معلومات باشیم. آمریت های سرحدی ما وصل است که بعد از امروز به صورت روزمره مجموعه این معلومات در اینجا ثبت میکنن.
د ښاغلي بلخی په خبره له دغه اقدام څخه هدف د هغو افغانانو د وضعیت د څرنګوالي معلومول دي چې هیواد ته راستنه شوي او اسانتیاو ته اړتیا لري. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شبر څخه واورئ.
ترکی چارواکی وایي هغه کس نیولې دی چې په افغانستان کې روزل شوی او د نوي میلادي کال په شپه په استنبول کې په یو نایټ کلب کې 9 تنه ووشل. سرجاسم بن علي الدرم نن وویل پولیس له دې سړي تحقیق کوي او هیله ده چې له تحقیقاتو معلومه شي چې د دې بریټ شاته کوم ځواکونه دي. په عین وخت کې د استانبول والی ویلي دي چې نیول شوی سړی عبدالقادر مشارپوف نومیږي چې د ازبکستان تابعیت لري او په افغانستان کې روزل شوی. د استانبول والی زیاته کړه چې نیول شوی سړی اعتراف کړی دی چې د دا بریټ کړی او د بریټ کوونکي او نیول شوی سړي د لاس د ګوتو نقشې هم سره ورته دي. انادولو دولتي اژانس راپور ورکړ چې تورن کس پرون په استانبول کې ونیول شو. اسلامي دولت ډلې یادایش د نوي کال په شپه د ترسره شوي برید مسؤلیت منلی دی او ویلی دی چې دا په سوریه کې د ترکیې د پوځي مداخلې غچ و. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر وایي دا ټولنه به د اټومي تړون په برخه کې د ایران د دریځ ملاتړ وکړي. فدریکا موګیرینی پرون په داسې حال کې له ایران د خپل ملاتړ اعلان کړی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دا تړون خندلی او پرې وروستیو کې په دې اړه لانجو زور اخیستی دی. اغلی موګیرینی ټینګار وکړ چې دا تړون د اروپایي ټولنې امنیتي اړتیاوې پوره کوي. تر دې وړاندې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي چې تړون باید تطبیق شي. ټرمپ بیا روانه اونۍ په دې تړون انتقاد وکړ او هغه یې تر ټولو خراب تړون وباله. د ایران او د نړۍ د 15 جمعه یو هیوادونو امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو تمه لري چې د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژۍ د ثبات په ارتباط وروسته تر دې خبرې وکړي چې ټرمپ رسمن ولسمشر کې شي. په ماسکو کې نن لاوروف خبري غونډې ته وویل په ځانګړي ډول به د سری وسلو چې تر ژغې څو ځله سرعت زیات وي د هغو توغندیو په اړه چې امریکا یې په اروپا کې نصبوي په فضا کې د وسلو او اټومي ازموینو په اړه خبرې وکړي. لاوروف وویل روسیا دې ته چمتو ده چې د جنوري په 6مه چې کله ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه لوړه کوي د دل ادارې سره پر دې موضوعاتو بحث وکړي. د اروپایي پارلمان د نوي مشر د انتخابېدو لپاره به نن وکیلان رای واچوي او د مارټن شولز پر ځای به نوی مشر وټاکي. شولز غواړي چې براسلز پریږدي او په جرمني کې سیاست ته مخه کړي. تر اوسه پورې نه ښکاري چې څوک د ګټلو ډېر چانس لري او په وو کاندیدانو کې یوه یې په وروستۍ شېبې کې له کاندیدۍ لاس واخیست. په تېرو کلونو کې د اروپا د خلکو مرکزي شي اړخي ګوند یا ای پی پی او د ډیموکرات سوسیالیست مرکزي شي اړخي مترقي ائتلاف ګوند یا ایس او ډی ریاست په خپلو کې ویشه او دونیم کاله به یې د یو بل ملاتړ کاوه. دا ځل ای پی پی خپل کاندید لري او ایس او ډی خپل کاندید مخکې کړی دی. د رایه اچونې په لومړیو دریو مرحلو کې باید یو کاندید ساده اکثریت خپل کړي او په څلورمه مرحله کې هغه کاندید بریالی کېږي چې تر ټولو ډیر رایې اخلي. او وروستی خبر دا دی چې د چین ولسمشر شي جین پینګ به نن د سویس په داوس ښار کې نړیواله کلنۍ اقتصادي غونډه پرانیسي. د نړیوالې کلنۍ اقتصادي غونډې په 24 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د چین یو ولسمشر برخه اخلي. دغه څلور ورځنۍ غونډه په داسې وخت کې ده چې اندېښنې شته چې د امریکا نوې اداره چې ډونالډ ټرمپ یې مشري کوي به یو لړ حفاظتي تدابیر ونیسي. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه ملا ساتي راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي پر پاکستان د افغانستان لخوا د تورونو لګول د سولې پروسې ته زیان رسوي. بلخوا د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو څیړنو مرکز د تیرې یوې نیمې لسیزې تحلیلي راپور ښیي چې افغانستان په دې موده کې ډیر زیات امکانات او فرصتونه ضایع کړي دي. دغه مرکز چارواکي وایي
خزشته زیات کومکونه راغلل خو هغه زیات شول سره داسې استهلاک شوي چې زیربنا د هغې نه ته جوړه شوي.
ترتلونکو شپږ میاشتو پورې به د فراله هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې پیل سي. د دې پروژې لګښت قطر ورکوي. د خوست ګردیز ترمنځ لویه لار کې د بارونکو موټرو ستونزې څه دي؟ یو ډرایور ازادي راډیو ته وویل
چې نو وخت راشو په سړن راوړو د غلګې کې ډېر مشکل وي. موږ هر وخت پوجو د دوه پوستو باندې لار هر وخت بند وي غره راوتلې موږ شکوي موږ وایي موږ نه موټر کلې خولي.
په کوټه کې پر یوې کموم رنجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې په اړه د مدني ټولنو د فعالانو اعتراضونه د دې خبرونې یوه بله برخه ده. نو راپورونه هم ستا په دوهمه نیمای کې اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام په دې وسط کې زه فریبا ظاهر ستاسو قربانی یم. په تخنیکي چارو کې شمشاد زدران سره دی. ملتیا مو وکړئ. ورزوده خبرونه لمړني مطلب ته د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي پر پاکستان د افغانستان لخوا د تورونو لګول د سولې پروسې ته زیان رسوي او کابل د دغو تورونو لګولو لاس واخلي. پاکستان حاضر دی چې د سولې د پروسې په پرمختګ کې مرسته وکړي. جنرال قمر جاوید باجوا د سرګندونې یو ورځ وروسته لاغې کړي چې له افغان ولسمشر سره یې ټلیفوني خبرې وکړي. د لوړپوړي امریکایي پوځي چارواکو سره په کتنه کې دا خبرې کړې دي. جنرال باجوا یو وار بیا د افغانستان چې وایي هغه ترهګر چې په افغانستان بریدونه کوي په هغه هیواد کې آزاد ګرځي او مرکزونه لري رد کړل او ویل چې په روسي پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ټول مرکزونه له منځه وړي دي. تفصیل به له نوریاس نوریس خبرو.
د پاکستان د پوز لوی درسیز یو وار بیا د خپل هیواد په دریس ټینګار وکړ او وی ویل چې هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي خو دغه د تورنو لګولو لړۍ باید پای ته ورسول شي. جنرال قمر جاوید بجوا دا څرګندونې تېره ورځ په راول پنډۍ کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ له مشر جنرال جوزف ووټل سره په خبرو کې وکړې. پاکستاني رسنیو د دغه کتنې په اړه د پاکستان د پوز د لوی درسیز د په افغانستان کې د سولې د خبرو په ګډون د یو لړ له هغو مهمو ټکو ته پام اړولی او ویلي دي چې ښاغلي بجوا د دغه امریکایي پوځي مشر ته ویلي چې پاکستان په سیمه کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان د پوځ لوی درسیز دغه راز د افغانستان لخوا د تورونو لګولو د تورونو لګول د سولې پروسې ویلي دي چې د افغانستان لخوا د تورونو لګول د سولې پروسې ته زیان رسوي او کابل دغه تورونو لګولو باید لاس واخلي. پاکستان حاضر دی چې په دې برخه کې د سولې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کړی چې د ترهګرو ډلو پر ضد په روانو عملیاتو کې ټولې ډلې له توپیر پرته په نښه کړي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي دي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید بجوا د ترهګرو د له منځه وړلو د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو خبرو په داسې حال کې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غني د تېرې یکشنبې په ورځ هغه ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د افغانستان د وروستیو تروریستي حملو عاملان په پاکستان کې آزاد ګرځي او د هېواد دغو سخت دریځو په وړاندې تر اوسه هیڅ پوځي اقدام نه دی کړی. اشرف غني دغه راز ویل حکومت کلکه اراده لري چې دغو حملو له عاملانو غچ واخلي. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د پوځ د لوی درسیز د وروستیو څرګندونو په اړه هم د افغان چارواکو نظر واخلو خو څوک خبرو ته حاضر نه شول. د پاکستان د پوځ لوی درسیز دغه راز امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکو ته ویلي دي چې هېواد یې تر اوسه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ښه همکاري کړې ده. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ مشر د تروریزم په وړاندې روانه جګړه کې له امریکا سره د دې هېواد د ښې همکارۍ خبرې کوي. ډېرو لوړپوړو امریکایي او افغان چارواکو دغې همکارۍ ته د شک په سترګه کتلي او ویلي دي چې پاکستان دوه مخې پالیسي مخته وړې ده. دا هغه مسله ده چې اکثره وختونه افغان کارپوهانو هم راپورته کړې ده. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز څېړونکي عمران ذکریا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان په تېرو 15 کلونو کې امریکا غولولې او پیسې ترې اخیستې دي خو دی هیله مند چې د امریکا د نوې ادارې په راتګ سره به د اسلام آباد په وړاندې د واشنگټن دریز یو څه بدلون ومومي.
پاکستان همیش د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې چې البته ځالې په خپله په داخل د پاکستان کې دي د دروغ مبارزه کړې ده. په همدغه بهانه د امریکا له متحدو ایالتونو ډېرې پیسې ترلاسه کړي دي. نو داسې خوشبینۍ شته راتلونکی د متحد ایالاتونو حکومت به په پاکستان کې د تروریستي زالو ګروپونو مسله جدي ونیسي ځکه دغه ګواښ اوس داسې ښکاري چې دغه ګواښ یوازې په خپل افغانستان ته نه بلکې موجوده ټولې سیمې ته دغه خطر پېښېدلی شي. البته که چیرې امریکا او د افغانستان دولت ونیسي کول دغه مخه ونیسي نو دغه حالت به د سیمې نور هېوادونو ته هم پراخه شي.
پاکستان ته د امریکا د مرکزی قمندانۍ د مشر جنرال ووټل سفر د هېواد ته په تېره ورځ باندې وونه کې د یو لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو دوه هم سفر دی. تېره اونۍ په افغانستان کې د امریکایي او ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پاکستان ته په سفر کې د دې هېواد له لوړپوړو پوځي چارواکو سره په لیدنو کتنو سربیره په نادر ډول له شمالي وزیرستان څخه چې د پاکستان پوځ له تېرو شاوخوا دوه کلونو پکې پوځي عملیات ترسره کړي لیدنه کتنه کړې وه. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال ووټل افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته هم راغلی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو څیړنو مرکز د تیرې یوې نیمې لسیزې تحلیل راپور ښیي چې افغانستان په دې موده کې ډېر زیات امکانات او فرصتونه ضایع کړي دي. دغه څیړنیز راپور چې د سې شنبې په ورځ په شاوخوا 400 مخونو کې خپور سو ښیي چې افغانان په ډېرو برخو لکه په حکومتوالۍ، د سولې په پروسې، د فساد سره په مبارزې، اقتصادي او امنیتي وضعیت بې باوره دي. په ورته وخت کې یو شمېر څیړونکي په هیواد کې د موجودو ستونزو له تایید سره دا راپور د حکومت لپاره د معلوماتو یوه مهمه سرچینه بولي چې باید له مخې پر خپلو کړنو بیا غور وکړي. خو د دغه تیرنې په خبرګون کې د افغان حکومت یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د تیرنو هرکلی کوي خو وایي په هیواد کې باید دا نظر پوښتنې معیاري وي. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمیزو څیړنو مرکز په دغه هیواد کې د تیرې یوې نیمې لسیزې مزل په یو څیړنیز راپور او سروې کې راغونډ کړی دی. دا تحلیلي راپور چې د سه شنبې په ورځ دغه مرکز له رسنیو سره شریک کړ ښیي چې افغانستان د بن له کانفرانس وروسته ډیر زیات فرصتونه له لاسه ورکړي او خلک لا هم په بېلابېلو برخو کې د هیواد راتلونکي ته اندېښمن دي. د دغه مرکز مشر عبدالباقي امین د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دغه راپور د شریکولو پر مهال رسنیو ته وویل افغانستان که څه هم په تیره و نیمه لسیزه کې د ځینو پرمختګونو شاهد دی خو په ټوله کې د ملي اړتیاو پوره کېدو ته لازم کارونه نه دي شوي.
د امکاناتونه چې د افغانستان په اختیار کې واقع شوي د دې درست داسې مدیریت نه دي شوی چې زیربناګانې داسې جوړې شي چې افغانستان د دې سره مخته لاړ شي. زیشته زیات کومکونه راغلل خو هغه زیات شول سره داسې استهلاک شوي چې زیربنا د هغې نه ده جوړه شوې. د یو شي ستر کمبود شته چې هغه د ملي ضرورتونو په انداز کې د یوې عامې پالیسي د جوړتیا ځای نشته دی.
راپور له 1980 کال څخه تر 1994 لمریز کال پورې په افغانستان کې د سولې پروسه، بهرنۍ سیاست، کډوالي، اقتصادي وضعیت، امنیت، پوهنه او د لوړو زده کړو برخې څېړلې چې په چاپي بڼه په 400 مخونو کې تیار شوی دی. د دغه څېړنیز راپور تر څنګ یاد مرکز د خلکو انتقادونه د فیصدۍ له مخې هم له دوی سره د مخامخ پوښتنې له مخې درجه بندي کړي دي. د هیواد په شپږو سترو ښارونو کې له خلکو اخیستل شوي نظر پوښتنه ښیي چې 2% ګډون کوونکي د سولې لپاره د حکومت له هڅو راضي نه دي، و 80% د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان پر نامتوازنه اړیکو انتقاد لري، 80% په دې باور دي چې د فساد سره د حکومت مبارزه شعاري بڼه لري. په همدې ډول د ګډون کوونکو 90% په دې باور دي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې افغانستان له ستونزو سره مخ دی، او 80% د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو باوري نه دي، او 50% نور یې بیا حتی په شخصي مسؤلیت. د ستراتیژیکو او سیمیزو څیړنو مرکز وایي چې دا فیصدي په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندوز کې 200 نظر لرونکو شخصیتونو او د پانتونونو له استادانو ترلاسه کړي ده. په افغانستان کې ډیر کله د وضعیت په اړه سروېګانې کیږي، خو د څېړونکو په باور د تیرې یوې نیمې لسیزې څېړل بیا په یو تحلیلي راپور کې کم ساری اقدام دی. په دې یوه نیمه لسیزه کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره میلیارډونه ډالر مرسته کړي، خو تر ډېره انتقاد دا دی چې د حکومتي ځینو چارواکو تر څنګ د بهرنیانو فساد په ډېرو برخو کې د افغانستان په اړه تمې له خنډونو سره مخ کړي دي. د دغې څېړنې په غبرګون کې د افغان حکومت یو ویان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د څېړنو هرکلی کوي، خو چې په هیواد کې باید دا نظر پوښتنې معیاري وي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي په همدې اړه داسې څېړنې هم شوي چې خلک د حکومت له بهرني سیاست او د زیربناولو جوړولو راضي دي.
نظرسنجیهای دیگر از جمله نظرسنجی خانه آزادی که بازتاب دهنده افکار عمومی است نشان میده که مردم از اقدامات و سیاست های حکومت در بخش امنیتی، در بخش سیاست خارجی، در بخش زیربناها راضی به نظر میرسند. نهادهایی که نظرسنجی انجام میده ما احترام داریم، ولی نظرسنجیهای دیگر نشان دهنده است که مردم از کارکرد حکومت خدازی بنابرند.
د چارو څېړونکی زوبیر شفیقی که هم د حکومتوالۍ په بیلابیلو برخو کې د ستونزو د هواري لپاره دا راپور یوه مهمه سرچینه بولي، خو چې د دې ستونزو بنسټ د بن په کانفرانس کې کېښودل شو. هغه په دې باور دی چې د بن په کانفرانس کې د قومي بنسټونو له مخې د حکومت جوړښت یا د ستونزې پیدا کړي او که سیستم بدل نشي ممکن تر اوږده مهاله دوام پیدا کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه توله شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه صفه وزي اوریدلای سي. مخکې تر دې چې وي روغتیایي مسلې ته ور شو، دا به واورو چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د فراه له هوایي ډګر نړیوالې الوتنې پیل سي. په فراه ولایت کې نن د هوایی ډګر د بیرغونې پروژه پرانستل سو چې په ترڅ کې به یې دغه هوایی ډګر ته پراختیا ورکړل سي. دا پروژه د تقریبا 4.5 میلیون ډالر په ارزښت د قطر لخوا پلی کېږي. احمد شاه فطرت دې غونډې ته ورغلی و.
د فراه ولایت هوایی ډګر به ډېر ژر د نړیوالو هوایي ډګرونو سره ونښلول شي. هغه پلاوی چې د ترانسپورت وزارت څخه فراه ولایت ته راغلی و وایي چې دغه هوایي ډګر به د قطري عربو په مرستې سره په نړیوال هوایي ډګر بدل شي. کاپیتان حامد زاهد د هیواد د هوایي ډګرونو عمومي رئیس وایي چې دوی د هوایي ډګر پروژه پرانیزي او د شپږو میاشتو په ترڅ کې به د فراه هوایي ډګر ځغاستلي که د 1200 متر څخه 2500 متر ته اوږده شي او د هغه وروسته به دغه هوایي ډګر نړیوال شي.
چاوی چلند خلواک اداره تا سانتیاو او امکانات په نړیوال توګه برابروي چې نړیوالې نوځنې به وشي.
پانتیار کې د فرا ولایت ولایتي چارواکي هم دا وایي دغه د پروژې د رغولو کار مهم بولي. د فرا والی محمد اسف ننګ دا وایي دغه د پروژې د پرنس په غونډه کې وایي د فرا میدان او ورسره نور ملاقات به د کابو 3.5 میلیون ډالر په ارزښت د قطر یو د سوداګرو لخوا ورغول شي. د والی په خبره په دې سره به فرا ته نړیوال پروازونه هم پیل شي.
میدان هوایی د فرا لپاره دا پروژه ده چې 3.5 ټن
قطری سوداګر دغه پروژه په فرا ولایت کې عملي کوي وایي چې افغانستان او قطر دوه وړونه هیوادونه دي او قطر ژمن دی چې په ټول افغانستان په خاص توګه په فرا ولایت کې رغنې پروژې عملي کړي. شیخ خالد چې د فرا ولایت د هوایي ډګر د پروژې د رغولو لګښتې پر غاړه اخیستی وایي چې دغه پروژې تر څنګ به نورې پروژې هم په فرا کې عملي کوي. موږ په ټول افغانستان کې په خاص ډول په فرا ولایت کې د رغنې پروژو عملي کېدو ته ژمن یو تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغیرات رامنځته شي. د فرا ولایت د هوایي ډګر د رغولو لویه پروژه به لومړی نه وي او موږ به دلته نورې رغنې پروژې هم عملي کړو. که څه هم قطري عربان فرا ولایت لومړی د نایاب الوتونکو ښکار ته راغلي وه، خو په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې ځینې رغنې پروژې لکه د جوماتونو او ښوونځیو جوړول هم پلي کړي دي. د فرا ولایت اوسیدونکي وایي چې حکومت باید د دغو عربو پر کړنو په کلکه څارنه وکړي تر څو د هېواد د ملي ګټو پر وړاندې کړنې ترسره نه کړي.
له فرات خورزو پکتیا ته. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ډیرې پیښې په 2018 میلادي کال کې د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ثبت شوې دي. د افغانستان د پولیو د پروګرامونو مسؤل میوند احمدزی ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته د خلکو له تګ راتګ سره افغانستان ته د پولیو ناروغي انتقال شوې ده. ملالۍ بشیر له ښاغلي احمدزی سره خبرې کړې او پوښتنه کړې ده چې د افغانستان په نورو کومو ولایتونو کې دغه پیښې ثبت شوې دي.
تر اوسه پورې پورې نتایج نه دي راغلي. په 2018 کال کې مجموعاً د ټول افغانستان نه 14 پولیو واقعې ثبت کړې وي چې په دغه 14 واقعو کې وو واقعې داسې وي چې د برمل ولسوالۍ نه ثبت شوي وي. د پکتیکا ولایت همدارنګه 4 واقعې مو د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ نه او یوه واقعه مو د خندار د شاولي کوټ او د هلمند د نوزاد نه ثبت کړې وه. ټول هغه سیمې دي چې د امنیت نه نظر فوق العاده زیات مشکلاتو سره مخامخ دي همداوس، او ټول هغه سیمې دي چې د پاکستان سره په سرحد باندې نږدې دي.
آیا د پولیو د انتقال یوازینی لامل ګاونډي هیوادونو لکه پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ دی که نور لاملونه هم لري؟
اصلا دا کیمیا میکروبي ناروغي ده او هغه وخت منځ ته راځي چې میکروب د یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي. تر ډېره وخته پورې د تیرو 2 میاشتو لپاره زموږ په هیواد کې د پولیو کوم ویروس نو ثبت شوی او په دې وروستیو کې د دغه د برمل واقعه چې ده دا هم داسې یو ولسوالۍ نه ده، داسې یو ډله خلکو نه ده چې هغوی په دې وروستیو کې د پاکستان نه همدغه منطقې ته راغلي. مطلب دا چې موږ ته دا معلومیږي چې دغه واقعات زیاتره د پاکستان د هېواد نه دې ذاته ویروس انتقالیږي. د دې تر څنګ باید د موږ په منطقو کې معافیت کچه دومره لوړ وي چې دغه سې ډول واقعات منځته رانشي، خو په بعضو منطقو کې خصوصا لکه همدغه د برمل ولسوالۍ چې ده، د شیګل ولسوالۍ، نوزاد او شاولي کوټ، ټول هغه منطقې دي چې د امنیتي نظره فوق العاده د لوړ خطر سره مخ دي او د کمپاینونو کیفیت په تېر کال کې یعنې په 2015 کې او 2016 په لومړي نیمایي کې دلته لږ رسیدګي د کمپاینونو ستونزمن وه. په همدې خاطر د کمپاین کیفیت دومره لوړ نه و او چې د ماشومان د واکسین نه پاتې کېدل نو دا هغه اساسي لکنه دي چې تر اوسه پورې د موږ د بعضو ولسوالۍ نه د پولیو واقعات راپور کړي.
او د 2018 کال د پولیو ارقام چې کوم ثبت شوي دي د نورو کلونو په پرتله آیا کم شوي دي او که زیات دي؟
د نورو تیرو کلونو په پرتله باندې کم شوي دي. موږ په 2015 کال کې 6 واقعې لرلي او په 2014 کال کې بیا 28 واقعې لرلي. ښه خبره دا ده چې په 2015 کال کې موږ چې 14 ولسوالۍ کې د پولیو واقعات ول، په 2016 کال کې دغه کچه راټیټه شوې ده. یوازې 4 واقعې د ټول هېواد کې دي، 4 ولسوالۍ د ټول هېواد کې دي
هغې څخه د پولیو معافیت راپور ورکول شوي دي. په دې معنا چې د هېواد 99% ولسوالیو څخه هېڅ د پولیو معافیت وروسته پورې راپور نه ورکول شوی دی.
د افغانستان د پولیو د پروګرامونو مسول میوان احمد زی و چې وایي په افغانستان کې د پولیو پیښې په 2014 کال کې د نورو کلونو پرتله کمې شوې دي. اوس په هم ورسو یو بل راپورت د خوست ګردیز ترمنځ لوی لارې ډریوران شکایت کوي چې د لارې په اوږدو کې د پولیسو د پوستو ترمنځ غلا د دوی مخه نیسي. دوی وایي دا غلا د دوی پیسې، مال او موټر ترې اخلي، خو تر اوسه د دوی ستونزې د هواري لپاره دولت کم کار نه دی کړی. دا اوته په نور جزئیات راکوي.
د خوست ګردیز لوی لارې ډریوران وایي چې د غلو له ویرې په ډاډه زړه نشي کولی د پخوا په څیر په دغه لاره خپل تګ راتګ وکړي. د دوی په خبره د پکتیا مرکز ګردیز او خواک ولسوالۍ ترمنځ د غلګۍ په سیمه کې د پولیسو دوه پوستو ترمنځ غله لارې ته راوځي او خلک شوکوي. د دې لارې درې ډریورانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه رحمت الله منګل، خوست ولایت یم، او دا لاره چې دا امنیت بخښ نشته پکې پوه شوې. غله راوځي لاره کې د دوو پوستو منځ کې د غلګۍ سره غله راوځي او نور موټر شکوي کلې ټولې تر وړي پوه شوې. مخکې صحیح اوس هم دا د دوه درې میاشتې کېږي او دا لوبه شروع شوې ده.
زه یم پیر محمد کنه، تاسو دا یم د سپر کشتن ډرایور. پیره زموږ دغه چې ما مقام از دیگر کې ولاړ شو، پس دا غلګۍ پوسته چې دا یا کوزه بل پوسته ده، دا ما باندې کې مکان ټیم کې غله راځي شي. ما تر زو یا بل ورځ ښکوله کنه، یو ماته دا خو چې ما نه پیسې یو وړه وزره کلدار سره یو ټلیفون.
زه بسم الله منګل دله جو سودین کې زه خپل یو ټیکسي موټر دا چلوم. خوست ګردیز مونږ چې کله ور راشو بو شي، کله ور نه وخت شي بو شي، کله ور سپرلی نه وي، کله مزګار مقام کې چانس پیدا شي چې نه وخت راشو پسړ نه وروړو د غلګې کې ډیر مشکل وي. موږ هر وخت پوه شو د دوه پوستو منځ لیار هر وخت بند وي، غره راوتلې مونږ شکوي، مونږ وایي مونږ نه موټر کلی خولي. را تقریبا د دوی درې میاشتې کېږي دا هغه شروع شوې ده.
دوی دا هم ویلي دي چې په ځلونو یې خپل ستونزه د پکتیا له امنیتي ارګانونو سره شریکه کړې، خو تر دې مهاله د دوی ستونزې ته د حل لار نه ده پیدا شوې. د پکتیا امنیتي چارواکي د ډرایورانو دا شکایت مني. وایي دوی هم د خوست او ګردیز ترمنځ د غځېدلې لویې لارې په اوږدو کې د غلو او نامنیو څخه خبر شوي او د حل لپاره اقدامات کړي دي. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران وویل دی په خپله څو ځله د دې لارې د ستونزو د تعقیب په موخه وتلی. خو
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس به هم یو بلې مسلې ته ورسو. په کوټه کې د مدني ټولنې فعالانو پر یوې کمومره نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دا چې دا پیښه څنګه شوې تفصیل به له کوټې د برقوال میخل په رپورټ کې وورو.
د کوټې ځوانان په نامه یوې مدني ټولنې د یوې 14 کلنې نجلۍ د وژنې په ضد د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ښځو په وړاندې د تشدد په ضد شعارونه ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې پر وژل شوې نجلۍ جنسي تېری کوونکي او قاتلین د ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د مدني ټولنې فعالان وایي د دې نجلۍ مړی دوه اونۍ مخکې د کوټې له شالکوټ سیمې ترلاسه شوی او تر اوسه پورې د کوټې په دولتي روغتون کې پروت دی. خو نه یې قاتلین نیول شوي او نه دا پیژندل شوی ده چې څوک ده. د کوټې ځوانان ټولنې مشر ودود جمال بړی چې ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه نجلۍ جنسي تیری شوی، بیا په تشدد وژل شوی او په یوه بورې کې تړلې غورځول شوی ده.
بیا پزه ور پرې کړې ده چې څوک یې ونه پېژني، وېښتان یې هم ور پرې کړي دي. نو موږ دا اوس پورته کوي چې د دې مخنیوی وسي چې نور هم داسې پېژ ونه سي په روان وخت کې. دا چې کوم چا په دې باندې دا ظلم کړی دی، موږ دا مطالبه لرو چې هغه ته دا هغه سزا ورکړل شي.
د کوټې د ملکي روغتون په لټون کې ډاکټر عائشه فیض وایي د نجلۍ مړی چې روغتون ته ور وړل شو، نو دوی یې طبي معاینه وکړه او ورته څرګنده شوه چې پر نجلۍ رښتیا هم جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی ده. ډاکټر عائشه وایي مرتکبینو د دې لپاره نجلۍ ونه پیژندل سي د هغې څیره یې مسخ کړې ده. جنسي تیری هم پر سوی او بل دا چې د پیژندنې د ورکېدو لپاره یې مخ ور خراب کړی دی. سر، شونډې او پزه یې زیات ور زخمي کړي دي چې ونه پیژندل سي. دا چې دغه نجلۍ څوک ده تر اوسه لا نه ده پیژندل شوې او نه یې هم د کورنۍ خلکو د خپلوۍ دعوه کړې ده، خو مړی یې لا هم د کوټې د دولتي روغتون په سردخانه کې پروت دی. د مدني ټولنې فعالان غوښتنه کوي چې حکومت دې هم د دې قاتلین ونیسي او هم دې په کورنۍ پسې بیړنۍ پلټنه پیل کړي. پر ښځو د تشدد د مخنیوي موسسې او د مدني ټولنې فعالان وایي په بلوچستان کې پر ښځو او نجونو د جنسي تېري پېښې کمې نه دي، خو وایي کورنۍ اکثر د شرم او پیغور له امله خوله پر پټه کړي. پولیس تانو ته یې نه رپورټ کوي ځکه نو وخت په وخت داسې پېښې کېږي.
او په دې سره په کابل کې 2:30 احمد شیبر په سټوډیو کې مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو څیړنو مرکز یوه نوې څیړنه ښیي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې زیات امکانات او فرصتونه ضایع کړي دي. دغه څیړنه چې نن د دغه مرکز د رئیس عبدالباقی امین له لورې له خبریالانو سره شریکه شوه، په کې راغلي ډیری افغانان په حکومتوالۍ د سولې په بهیر له فساد سره په مبارزه، اقتصادي پیاوړتیا او امنیتي وضعیت بې باوره شوي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت لا هم د بې واکه شویو وزیرانو په اړه د سترې محکمې له لورې د اساسي قانون 290 مادې تفسیر ته په تمه دی. د شاهین 209 قولي اردو قمندان وایي چې د روان مریض کال د شفق په پیل شویو عملیاتو کې د افغانستان په د شمال په نهو ولایتونو کې تر اوسه نږدې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي او تر زرو زیات ټپیان شوي. ترکی چارواکي وایي هغه کسې نیولی دی چې په افغانستان کې روزل شوی او د نوي میلادي کال په شپه یې په استانبول کې په یوه نایټ کلب کې 9 تنه ووژل. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د حوثي اغیانو او د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په جګړه کې ملکي تلفات 100,000 ته ورسېدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ماسکو تمه لري چې د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژۍ د ثبات په ارتباط وروسته تر دې خبرې وکړي چې ټرمپ رسمن ولسمشر کېشي. د اروپایي پارلمان د نوي مشر د انتخابېدو لپاره به نن وکیلان رای واچوي. او د چین ولسمشر شي جین پینګ بنن د سویس په داوس ښار کې نړیواله کلنۍ اقتصادي غونډه پرانیسي.
له احمد شي برنامه او اوسم له مرزي احمد زین اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې راتلونکي اونۍ په هیواد کې د ازبکستان او افغانستان ګډه درېیم اقتصادي غونډه جوړیږي. د دغې خونی مرسیل خان جنرال کوسی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د ازبکستان یو پلاوی د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ افغانستان ته راځي او د جمهوري ریاست او د خصوصي سکتور له استازو سره خبرې کوي. الکوزی د بحث د موضوع په اړه داسې ویل:
اهان د زراعت پیسه کې د صحت پیسه کې د فائدامه د وزارت اړو باندې او د معدنونو په ارتباط باندې چې کوم بحث شوی دی په خاطر هغه
د روانې جدي میاشتې په شپږمه نیټه د افغانستان او ازبکستان د حکومتونو ترمنځ دویم اقتصادي غونډه په تاشکند کې جوړه شوه. ازبکستان د افغانستان د شمال ګاونډی هیواد دی چې له افغانستان سره د وارداتي برېښنا تړون هم لري. په شمال کې د حیرتان بندر رئیس وایي چې د تیر مالي کال په نسبت په 1495 مالي کال کې 6.4% په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د حیرتان بندر د نفتي موادو او ګازو رئیس محمد عظیم عظیمی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 1495 کال کې دوی د حیرتان بندر له ترانزیتي لارې 193 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي چې تیر کال 120 میلیونه افغانۍ وو. نوموړي د عوایدو د زیاتوالي لامل په حیرتان بندر کې افغان سودا اگر ته د فرصتونو او اسانتیاو رامنځته کول یاد کړل. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجي قزاقي وړه 1,550 افغانۍ، یو بوجي پاکستانی وړه 1,750 افغانۍ، د بوري او 50 کیلو بوجي 2,350 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجي 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,500 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 45 او 1 لیتر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 14 افغانۍ. د خبرونو پای.
له مرزی احمد زینه هم مننه کوم او سجمنی سرسم ورسی جید اونیزو پروگرامونو تا په ترتیب سره به اول د انصاف پلاټه کې پروگرام اوري او ورپسې د اورکو سو یو عزیزان پروگرام لرو چې کدا سی تاسو یو ورک عزیز پکښ پیدا سي.
د انصاف پلاټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشته ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دیونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د لغمان له ولایت څخه د زمری په نامه د یو متقاعد ستونزه راخستې ده. دیوی حکومت ورته دیوی نمرې ځمکه سند ورکړي، ځمکه ورته په نخښه شوې هم ده، خو دا دوه کاله کېږي چې ترلاسه کولو ته انتظار باسي. دا به هم واوري چې د لغمان ولایت د مربوطو ادارو مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
کله چې دی له ازادي راډیو سره په اړیکه کې شو، دا پوښتنې مو ځینې وکړې. وروره، ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی تماس نیولی؟
زما نوم زمری ده، د لغمان ولایت نه مې تماس نیولی. یو تن افسر د اردو ملي د افغانستان چې تقریبا څلور اتیاوم کال نه زه وظیفه اجرا کولم یې تر یو نویم کال دریمې میاشتې اوویشتم تاریخه پورې. زه په فراه ولایت کې 14 نه کې زخمی شوم، اوس په دواړو سترګو مایو بایم او ملا مې ماته ده ژوبلا ده.
په کوم کال کې ماینو وهلی؟
تقریبا یو نویم کال د دریمې میاشتې اوویشتم تاریخه.
اوس ته معلول یې؟
زه معلول یم، په دواړو سترګو نابینا شوی یم. موږ له وزارت دفاع نه او له ریاست جمهوری نه من ته فرمان راکړ شو په وزارت دفاع باندې چې دوی ته یو قطعه ځمکه خپل ولایت کې شهدا او مالینو د وزارت دفاع ته ورکړ سي. وزارت دفاع په شاروالیها باندې د کابل امر وکړ، شاروالیها د کابل موږ ته یو ماګه راکړ مکتوب چې لاړو لغمان ولایت مقام ته. هغه شاروالۍ د لغمان باندې امر وکړ موږ ته یو سند ملکیت راکړ، یو 5000 روپۍ وزارت دفاع تحویل کړلې. سند ملکیت موږ کابل ته د وزارت دفاع ته راوړل پېژنتون ته. ساختمان موږ ته مبلغ د 2 لک افغانۍ د 40% د نمرې د جوړولو لپاره راکړي. موږ بیرته لاړو لغمان ته، موږ مراجعه وکوله، موږ ته له خپل مځکه راوسپاری او هماغه وخت نه تقریبا یو نیم کال دوه کاله تېر شو چې موږ ته نن نمره راکړي. نه چې شي هغه 2 لک روپۍ پیسې وزارت دفاع راکړی وي، هغه هم رانه ټول مصرف شو. تقریبا یو 50,000 افغانۍ پاتې دي خپل ولسوالۍ ته نشتل. لغمان مرکز کې په یو کرای کور کې 15,000 روپۍ کرایه ورکو، هغه هم نه رسیږي. صحیح
دا 2 لک روپۍ چې وزارت دفاع درکړی وي، دا د تقاوت نه ګرځي او کنه؟
نه، دا د یو فرمان د رئیس جمهور له خوا نه چې دوی ته 2 لک روپۍ ورکړل شي، د 40% د دوو طاقو لپاره چې تاسو ته موږ یو نمره درکړو، د 30% آبادي لپاره دغه 2 لک روپۍ تاسو مصرف کوي، دوه کوټې او یو دالیز یو هغه ځان ته جوړ کړي. هغه 2 لک روپۍ تقریبا موږ ټول مصرف کړي دي. یو 100 روپۍ که پاتې کنه هغه مصرفېږي، تر اوسه موږ ته مزه کرانه کي. ولایت مقام ته چې ځو، ولایت مقام شاروالۍ هغه راته هغه کوي پړ کوي. شاروالۍ ته چې ځو، ولایت مقام امر نه ده کړی. موږ تقریبا د 50-60 نفرو نماینده د شهدا او د معلولینو زه یم، او موږ ته نه ځمکه راکوي نه له خپل حق م راسپاري. موږ له وزارت دفاع نه او رئیس صاحب جمهور نه دا تم او توقع لرو. موږ خو په همدې وزارت دفاع کې معیوبه شو، سترګې مې لاسه ورکړي. دغه واړه واړه بچي مې دي، نه کار لرو، نه څه شی لرو، نه څه شی لرو. فقط هماغه یو څه تقاعد وزارت دفاع راکوي، هماغه مصرفوو. 15-16 روپۍ کرۍ کور کې رانه مصرفېږي، که کم روپۍ پاس شي هغه له خپله وچ او لامده مصرفوو.
تا ویل چې موږ 50-60 کسان یو په همدې ډول کنه؟
50-60 کسان نماینده زه یم، کنه نور ډیر دي. تقریبا 2,500 نفر د لغمان ولایت نه شهدا او مالین د وزارت دفاع او داخلي موږ لرو. ما زبر رادیو ازادي ته زنګ وهم، یو غانه رادیو ستاسو ده چې موږ هغه ترمجګ مقامه پر راسي.
ورور داسې خوبنی شوی چې ستاسو لډل نه بل چاته زمکه ورکړي او ته پاتې شوی؟
تقریبا د 1300 نمرو خط اندازی کړی دا نمرې په کې مشخص کړی دي نمبرونه په کې وهلي په سندي ملکیت کې په تر اوسه نمرې هیڅ چاته نه دي ورکړي مالس د ولایت مقام سره تاس یو اړیکه ونیسئ تاسو نه به ډېر خوشحاله سم
نو څه وایي چې کله به دا توضیح شروع کیږي
نن په سبا تقریبا دغه دو نیم کاله کیږي امر یې کړی رئیس جمهور او مونږ دوه کاله مخکې خبر شولو مراجعه مو کوله دا دوه کاله کیږي نن په سبا هم غولوي مهاجرینو ته ټولو ته نمرې ویشلې چې دا مهاجرین راغلي ول پاکستان نه هغوی هم حق اولیت لري خو مونږ خو له خپل خوږ ځانو لاسه ورکړه په دې وزارت دفاع کې دي افغانستان له خاطره دي د افغانستان مظلوم ولس له خاطره
بس ستونزه به ورسو د لغمان ولایت یا د کابل ښاروالۍ مسؤلینو ته به ورسو
الله دې عزت کو.
د انصاف پلټکه
د زمری ستونزه او غوښتنه مو د لغمان د والی لوایاند سرحدي ځواک سره شریک کړه. ځواک صاحب د ملي اردو یو افسر دی وایي چې څو کاله مخکې تقاوت کړی نوم یې زمری دی دا وایي چې وزارت دفاع امرونه ورکړي دي چې دوی ته ځمکې توضیح شي خو دا درې کاله کېږي دغه ځمکو پسې سرګردانه ګرځو موږ ته ځمکه تر اوسه نه ده توضیح شوې مشکلات هم زیات دي په دې څه کې ستاسې نظر غواړو.
په دې اړه باید ووایم چې د ولایت مقام لومړیتوب هم همدا دی او څو ورځې وړاندې دې ته هم حیات ټاکلی دی چې د ښاروالۍ سره په ګډه کار وکړي چې په لومړي قدم کې به د شهیدانو ورثه او بیا په تدریج سره چې هغه نور هغه کسان چې د پوځ په لیکو کې او یا د دې خاورې څخه د دفاع په لاره کې قربانیګانې ورکړي دي او یا غریب دي د استوګنیز نمرو لپاره اړتیا لري هغې ته به دغه پروګرام په نږدې راتلونکي کې انشاءالله شروع شي. تر اوسه چې کوم ښارګوټي وړاندې توضیح شوي دي فعلاً موږ په دې برخه کې د ښارګوټو د توضیح په برخه کې کوم پروګرام نه لرو. یوازې یو پروګرام چې لرو هغه د مهاجرینو ښارګوټی ده چې تقریبا یوه اونۍ وړاندې د والي صاحب او وزیر صاحب لخوا دغه ښارګوټی رسمن پرانستل شو. هغه کډوال چې د ولایت ته په 2018 کال کې راستانه شوي دي په لومړي قدم کې به هغوی ته دغه ښارګوټي کې نمرې ورکول کېږي او وروسته بیا نورو کډوالو ته ځینې پلانونه او نشې چې وزارت ته د دوری لپاره سوال شوی په هغې کې ځینې پلانونه منظور شوي دي. د دې نه مخکې چې دغه پلانونه راورسېږي والي صاحب د دې لپاره یو هیئت ټاکلی دی چې هغه به د ښاروالۍ سره په ګډه کار کوي او په لومړي قدم کې به د شهیدانو ورثه او بیا وروسته نورو ته په تدریج سره هم دغسې دغه ښارګوټو کې د نمرو توضیح شروع کیږي.
ځواک صاحب دی وایي چې ځمکې ورته په نښه شوي معلومې دي خو څه باندې دوه کاله کېږي چې توضیح پیل شوی نه ده.
اصلا په دې برخه کې تر اوسه پورې دا نه دی نیول شوی. ځینې د دې په څیر نور هم دغه د پوځ په لیکو کې چې ځینې کسانو قرباني ورکړې ده او یا د وزارت دفاع مربوط دي یا د وزارت داخلي مربوط دي او یا د ملي امنیت د عمومي ریاست ځینې دغه شته دی چې هغه یې منتظر دي همدې ته ناست دي تر څو دغه ښارګوټو پلانونه راشي چې په لومړي قدم کې به د شهیدانو ورثه او د هغې پسې به په نورو ارمنو کسانو ته په دغه ښارګوټو کې نمرې ویشل کېږي.
ځواک صاحب تاسې ډاډ ورکوئ چې په نږدې وختونو کې به دغه پروژه شروع شي؟
انشاءالله چې په دې برخه کې والي صاحب دوه ورځې وړاندې یو هیئت ټاکلی دی چې تر څو د ښاروالۍ سره له نږدې کار وکړي د طرزالعمل او قانون مطابق په شرایطو برابر کوم کسان دي هغې ته به دغه لړۍ انشاءالله چې پیل شي.
مننه.
د انصاف پلټکه
دا ود آزادی رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا دې بیا د تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته رسیدلې دي. دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نشو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خپاره کړو. تاسو بیغمه او مطمئنه اوسئ چې د تاسو ټول تلیفوني پیغامونه کوم چې ازادي راډیو ته رسیږي په خپل وخت سره ازادي راډیو نه نشریږي. نو تاسو ازادي راډیو ته غوږ پاتې سئ، حتماً خپل تلیفوني پیغام اورئ. ګران دوستانو له نیکه مرغه د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په کله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو ډېر به مونږ زنده ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې د نن ورځې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو د پروګرام په پیل کې به هغه تلیفوني پیغامونه راواخلو په کومو کې چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. دوا داسې تلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلي دي. لومړی پیغام د یوې ښځې په هکله ده چې یو ګران ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغې ښځې نوم غوټو ده. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بل هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د سرور په هکله معلومات لري. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
الو السلام علیکم، رحمت الله یم د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه په سماج کې یم. زه د ورکوسو عزیزانو پروګرام ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. فصله سلام څخه دلته یوه ښځه ده چې په نامه د غوټو ده. تقریبا درې کاله کېږي چې دلته زموږ سره اوسېږي. د نیمروز ولایت د چربلجکي ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا د پلار نوم فکر موسا شي، د ورور نوم سلطان شي، د خور نوم غنچو شي، د مور نوم هوا شي. اصلي تکلیف لري که هر زما ورور په دغه هکله معلومات لري ما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. 0 اویا 3 څلوېښت 1 څلوېښت 2 څلوېښت 6 څلوېښت. شماره یو ځلې بیا 0 اویا 3 څلوېښت 1 څلوېښت 2 څلوېښت.
تلیفوني پیغامونه مو واورده په دې لاره چې دغه کسان له خپل کورنوي سره یو ځای شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو اوس وار وار رسیدو تلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډیر کله د اوریدونکو چې موږ ته تلیفوني پیغامونه را لېږي موږ ته سلامونه هم ویلې دي چې دغه دوستانه ته وایو وعلیکم سلام. ګرانو دوستانو راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
پیغام د سلامونه ورته وړاندې کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته چې مقر له ولسوالۍ د غزني د ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم. دا ما زوی د ورک د فضه به ګونګی د شپالسو اولسو کلو دی. پروسه یې په نوروز ورک شوی دی. نو که چا سره معلومات وي په دغه شماره دې له ما سره زنګ ووهي 0000003 د ماشماره د 0000003 دا د ماشماره د غزنی ولایت د مکوډ ولسوالۍ يم. نو دا باید دا کارکونکي له اعلان نه ونه باسي موږ غواړو ته نسو د ازادي رادیو کارکونکي ته چې دغه سړي شماره باید یا ما ته راځي کله چا سره معلومات وي او ښه قرار راته تکرار کړي. نو له پروسی نوروز راځي ورکړه دې سرګردانه یې اشاره کړي نو مرتبه مو خدای په امان شپه په خیر ورځ نیکمرغه د مکوډ ولسوالۍ د غزنی ولایت.
السلام علیکم رادیو آزادۍ کارکونکو ته زه مرک مشهور پامیر محمد د شبرغان د جوزجان د ولایت د جفای د زرګرغانی څخه زما یو زوی د عمران په نامه تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې د جفای د زرګرغانی څخه د مدرسې په لور باندې ناترکه شوی ده. نوم یې عمران د په اثر د خلل د دماغ و. هر چاته که معلومات یې له هر مسلمان سره که چېرته له انډیوالانو سره په داخل یا په خارج کې وي و یا چېرته بندي وي نوم یې عمران ده. په دې نمبر کې موږ سره په تماس کې سي 0900 300 85. خدای دې وکړي چې زړه ما یې نن نصر کې. والسلام باشترام.
زه هغه ملک د محمد اجازه زی د حجی فضل الدین مسی د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور وختي خلیل نومیږي د شولې کور د ولسوالۍ د زنګتان د کلی اوسېدونکی دی. اوسپیلال مجبور کندهار ولایت کې اوسېږو. د نه کاله تقریبا لس کاله تقریبا کېږي چې وقتی نه درکه سوی دی که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا معلومات ورسره وي. پخوا ورک شوی د مجبور آباد په کلي کې که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا ورسره وي نو په ټلیفون په دغه شمېرو چې زما سره تماس ونیسي 0000003 دغه شمېره یو ځل بیا درته وایم 0003 003 5 3 5. بل کې راځي 0000003 5 3. بل کې دا راځي چې دل بیا ته 0000005 5 3. بل کې 0000003 4 2. که هر مسلمان ورور ته معلوم نه یا ورسره وي الله زیاده ته پته ورته کارای له په دغه ټیم په تاسو موږ مسته د تماس نیسه لخته فعال.
نو یو حق محمد ابراهيم وی لكن زهار ویلا یته پنځه وی له سالي له زلخان د کلی سمې تماس سره نیولې. نو یو ورور کی چې شاګرد حق نمیر شي چې هیڅ نیست لري چې نور کاله کې چې د کورونا د رافسو دي کړي خلک دا اعلان لري بل څه معلومات سره د مرګ د شمن مستری زی په دغه شمیرو تماس نیسه. اگر ایا وایته اول او سوا وایش ټلیفون شمیره یو د لیدیا اگر ایا وایته اول او سوا وایش.
وعلیکم السلام. علیکم ګل کاروان د ولایت شهر د ولسوالی سیدین کې زمایا ماما کینو محمد صابر دی دنجان زده شپږ کاله او اته میاشتې کې چې د غزې ولایت نه نادره کښل دی. هر مسلمان وروته د پاره کوم معلومات یا محمد صابر خپل اوري په دې شي ملي سره د اړیکې ونی شي 0000005 3 3. انا امر کولای دی وصله.
منم عبدالرشید موږ یو نفر د صدیقر زون د حکیم شاه نمیږي د محمد شاه زوی د ګیرو ولسوالۍ د ننغون د کلي ده. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري دا موږ په دې نمبرو باندې په 0001 0001 0003 په دغو نمبرو باندې موږ ته زنګ ووهئ. دولس کاله کېږي چې دی ورک تر له کوره چې وسلام.
د ازادي رادیو کارکونکو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسله سلام زکریا او سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو يم. نظم یو دوه سورک د جمعه خان په نامه جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پردیس د جموزو اوسیدونکی ده. نو کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق له معلوماتي د مهربانۍ له مخې دې و دغې شمېرې ته زنګ ووهي چې زه یې اوس درته تکراروم: 0 5 2 0 2 2 4 5. بیا تکراروم: 0 5 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسي كشر رور كاري عبد السلام مظلوميار ولايتي زابل ولسوالي داي چوپان ناواي چلكور. وسلام
زه د کندهار د ولایت یم، د جړۍ د ولسوالۍ یم. زما یو بچی دی، ورک دی، دا شپږ کاله کېږي. مینه نورالله دی، زما نوم ادم خان دی. په خدای دپاره هر مسلمان ګور که په یا د مرګ یا د ژوند احوال ما ته راکړي دی. اوس په ولاړې ولاړې د په دغه نمبر 0 5 4 5 5 1 1 5 1 5 شماره بیا تکراروم: 0 5 5 5 1 1 5 1 5. سلام علیکم.
اوره سلام علیکم. زه له ستاره کندهار ورته سر په تماس کې ما ورور د جابلات په نامه زه شفاړ کال کې دې چې نظر کړی یا تاسو معلومات د عالم باندې مسه زنګ وای چې پر اویا اواویا 5 5 5 2.
زه مولوی عجب ګل صاحب د نوزاد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د کزنی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه چې د ملا عبدالرحیم اخوند زوی دی. دا اووه میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی. هر چاته چې معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي. دلته تلیفونان کار نه کوي، د پسیو نمبر درکوم: 0 2 0 2 8 5 1 8 0 9.
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ یو دوست د ادم خان په نامه باندې تقریبا 2 کاله کېږي چې له کوره نادرکه ترېتن ده. نو که هر مسلمان ورور د ادم خان په هکله معلومات وي، دغې شمېرې ته زنګ ووهي: 0 5 2 0 2 2 4 5. تکراروم: 0 5 2 0 2 2 4 5.
السلام علیکم. وصال خبرکم د کنړ ولایت نه. ورور زمونږ یو دوست دی او کلیوالم دی، تقریبا د 3 میاشتې کېږي نادرکه شوی دی. نوم یې ضیاءالحق دی، تقریبا د 14 کالو په عمر دی او سپینې جامې په تن دي. که هر چا ته په دې اړه معلومات وي نو ما ته دې په دې ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي: 0 5 2 0 8 7 0 0.
زه د کندهار ولایت مینه یې څه خبرې کوم. زموږ یو انډوالې د هغه 15 کاله کېږي چې ورک دی. هغه لالی نوم یې که یاد اعلان دی په خپله اوري، موږ ته جواب راکړي یا بل څوک په اړه تماس لري. د هغه نمبر 0 5 4 8 9 بل نمبر 0 5 4 8 9 بل نمبر 0 5 4 8 9. خیر وسی د توجه کوم، مننه.
السلام علیکم. زه عبدالله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د عمه زوی چې رازګل نومېږي د ملا قبلي نیکل لمسی دی، ملالیاس اخوند زوی دی، د منظره کې د سیمې اوسېدونکی دی. 15 کاله کېږي چې نادرکه دی، عصبي تکلیف لري. که څوک په هکله معلومات لري او یادې خپله زما را اوري، مرشد دې په دغه شماره اړیکه ونیسي: 0 8 1 8 9 9 10. شماره بیا تکراروم: 0 8 1 8 9 9 10. وخت ازادي راډیو زنده باد.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي، خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمونه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سو خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې.